السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تفسیر او شننې هم دي خو لومړی د دې سات خبرونه ورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي
برنو سره ټکی د برتانیا په مانچستر کې چاودنې لړشتلر 22 کسان وژلې په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي هله لري چې پاکستان بخپل خوره د نورو پر ضد استعمال ته درپر شډول ژمنه پوره کړي او د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار هنی فاطمر نن په ماسکو کې د 25 هیوادونو په امنیتي غونډه کې ګډون کوي اوس بشپړ خبرونه د برتانیا پولیس وای په مانچستر کې تر یو سټیډیم د باندې په سوي 14 کې لړتلج 22 کسان وژل شوی او 950 نور ټپي شوی دي د مانچستر پولیسو لومړی په ټوئیټر باندې ولیکل چې دوی ودا یو ترهګر پیښه غني د پیښه بیګال له هغه ورسته وسو چې په مانچستر سټیډیم کې د امریکا د پاپ سندرغاړي اریانا ګرینډ له کنسرت خلک ستنیدل پیل کړ په دې اړه به تفصیل په نور خبرونه کې واورئ په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل وایي دوی هیله لري چې پاکستان به خپل خوره د نورو پر ضد استعمال ته د نه پرېښودلو ژمنه پوره کړي دا خبره نوموړي د دوشنبې په ورځ نه وخت د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د لیدو کتو پر مهال کړي ده د پاکستانی پوز د اما اډیکو څنګه ایس پی آر په یو بیان کې ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا ډیوډ هیل ته ویلي چې نه خپل خاوره د بل پر ضد استعمال ته پرېږدي او نه هم د دوی په وینا د ځان پر ضد داسې عمل زغملای سي دا لغه وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د سعودي عرب په ریاض کې د اسلامي هیوادونو پر مشرانو غږ وکړ چې باید هر هیواد دا باوري کړي چې خاوره یې د وسلوالو لخوا د پټنځایونو په توګه استعمال نه سي د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار هنی فاطمر به نن په ماسکو کې د 25 هیوادونو په امنیتي غونډه کې ګډون کوي په دې کانفرنس کې به پر سیمه ییزو مسلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیمه کې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وسی د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه په دې اړه بیګا مشال رادیو ته وویل
ټاکل شوی د ملي امنیت صلاحکار ښاغلی محمد هنی فاطمر د کانفرنس په څنډه کې پر روسی چارواکو سربیره د ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت صلاحکارانو سره وګوري له دوی سره پر دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ باندې خبرې اترې ولري
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له صلاحکارانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغانستان پر اندېښنو هم خبرې وکړي په افغانستان کې د ناتو ولسی استازي کورنلیوس سیمرمن وای هلته حالت ننګونه دی خو افغان ځواکونه یې په میړانه مقابله کوي د خبره نوموړي بیګا د آزاد اروپا رادیو له افغان څنګه سره په مرکه کې وکړه هغه وویل
په افغانستان کې امنیتي وضعیت ننګونکی دی او موږ لری نه بولو چې جنگ لا پسې سخت شي خو افغان پوځیانو خودلی چې په پوره عزم او میړانه سره خپل خلکو دفاع کوي او د دوه پر درې برخي امنیت ټینګوي تیر کال افغان پوځیانو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو له اتو لوی هڅو مخه ونیوله
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مئی میاشتې پر 25مه په بروکسل کې د ناتو غړي هیوادونو له مشرانو سره وګوري په دې غونډه کې به د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث وسی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره لاسلیک شوی اټمي تړون خطرناک بللې دی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ نه وخت په بیت المقدس کې د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو کتو پر مهال کړی ده هغه ویلي ایران به خامخا د ترهګرو او ملیشو مرسته او د اټمي وسلو هڅې پرېږدي
ایران د امریکا د قدردانۍ پر ځای ځان لا زړور احساسوي شاید داسې پوه شوی وي چې ښه معامله وه او هر وخت تکرارېدای شي باور ولري بیا داسې نه شي کېدی په هر حال دا یو ناورین و چې امریکا په دې معامله کې شامله شوه ډاډه اوسئ چې ایران به هیڅکله اتمي وسله ونه لرلی شي
ولسمشر ټرمپ وویل تشدد کوونکو ډلو سره د ایران مرستو اسرائیل د منځنی ختیځ له داسې هیوادونو سره همکاري ته اړ کړی چې سفارتي اړیکې لا ورسره نه لرلې. د ایران ولسمشر حسن روحانی په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو پر هغه غونډه نیوکې کړې دي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کې ګډون کړی و. ولسمشر حسن روحانی د دوشنبې په ورځ یو خبري غونډې ته وویل چې په سعودي عرب کې تر سره سوې دا غونډه یو بې معنا ننداره وه. نوموړي د څرګندونې له هغه درې ورځې وروسته کړې دي چې د دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل سو. هغه ویلي ایراني ولس په دې ټاکنو کې وښودله چې عصریتوب او له نړۍ سره په اړیکو کې پاتې کېدل غواړي. دا له هغه وروسته ده چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مئی پر یوویشتمه نیټه د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د اسلامي هیوادونو لسګونو مشرانو ته وینا وکړه. هغه پر دې مشرانو غږ وکړ چې د اسلامي سختدریزۍ پر ضد ودرېږي او ایران یوازې کړي. د ولسمشر ټرمپ په وینا ایران فرقه‌ییز اور او ترهګرۍ ته لمن وهي. ترکی په انکارا کې د امریکا سفیر جان بیس ورغوښتي او هغه ته یې پر دې احتجاج کړی چې د دوی په وینا ولې امریکایي چارواکو د ولسمشر رجب طیب اردوغان له ساتونکو سره غوسناک او غیر مسلکي چلند کړی و. د ترکی لوری وایي چې امریکایي چارواکو دا کار په تېر اونۍ کې هغه مهال کړی و چې ترکی ولسمشر واشنگټن ته په سفر تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو دفتر دی ته په غبرګون کې ویلي چې د ترکی د امنیتي کسانو کړنې ډېرې ځوروونکې وي. وایي ترکی امریکایي سفیر ځکه ورغوښتي چې په امریکا کې د ترکی د امنیتي کسانو پر ضد د کلک ګام پورته کولو غوښتنه سوې ده. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د بریوال کاکړ نامو خبرونه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د برتانیې په مانچستر کې 14 شوه دا تازه حال به وره. په پاکستان کې د امریکا سفیر وای هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره د نورو پرسید استعمال ته د نه پرې خودل شمنه پوره کړي. د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د 8 اگست په ځانمرګي برید کې د بشل شو خبريالانو په کورنۍ عمرستې وشل شوې دي.
دغه پیسې خو چنن حکومت د وفاقي حکومت له طرفه ورکړل سپي. دا خو د محمود نعمت البدل په هیڅ قیمت نسی کېدلای. نه دا بچانو ته د محمود غمین ته غروزنه هغه د پلار سایه خو هغه نسی کېدلای.
پرون په پیښور کې قبایلی استکونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه اف سی آر پر ضد احتجاجي لاریون کړی دی.
بیوروکریسی ته زموږ دا پیغام ورکو چې تاسو د قبایلی سټوډنټانو طالب علمانو ته پروټیکشن چې نشي ورکولې د دې دباو کولو کوشش مکوي.
لا پیښوره کابل ته د تللی خزینه پلاوی غړی وای دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پیغام خوروي.
بیوروکریسی ته زموږ دا پیغام ورکو چې تاسو د قبایلی سټوډنټانو طالب علمانو ته پروټیکشن چې نشي ورکولې د دې دباو کولو کوشش مکوي.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تصور او څنګه چې په خبرونو کې هم تصور دل چې د برتانیې په مانچستر کې 14 شوې ده چې پکې غنو خلکو ته مرګ ژوبله اوخته ده. دا وخت د بی بی سی خبری ادارې خبریال عادل شازیب را سره د ټلیفون په کرخه دی. عادل شازیب که تاسو زما غږ اورئ نو اوریدونکو ته د دې پیښې تازه معلومات ورکړئ.
ډیره مننه جی. بیگا داسې د لندن وخت مطابق قریبا 10:30 دغه خبرونه د مانچستر نه روان شو چې په هغه ځای کې د سندرو یو کنسرټ او د امریکې یو سندرغاړی د آریانا ګرانډي دا هغې کنسرټ او د هغې کنسرټ کې داسې وي چې ډېر مقبول هم وي او زیاتره ځوانان والا ورځي. نو هغه ځای نه دغه خبرونه راتلل شروع شول چې داسې 14 شوې ده. خلاصه کنفرم نو او خو دغه وا چې برتانی پولیسو په شروع کې دغه ویل چې په دې کې به مرګ جوب لکېږي. ولی بیا رستو تقریبا 2 ساعته رستو د برتانی پولیسو دغه ویل چې دا دوی دغه شک دی چې دا بمی 14 ده او کېدای شي چې دا ځانمرګي یا خودکش دماکه چې ورته وي نو هغه وي. او دې تر دې دمه پورې تقریبا اوس پورې 12:15 رستو د برتانی پولیسو دغه وینا ده چې په دغه سوسایډ یا مرگی چودنه کې قریبا 20 کسان تروسه په دې کې وژل شوی دي او 500 نه زیات پکې زخمیان دي چې پاره کې ډېر سیریس زخمیان هم شامل دي او اساس اوریدین کو د پاره به دغه وایو چې دې کې دوه مهمه خبرې دي او خدای چې تروسه مرګ جوب له هم چې څومره شوی د پاره کې زیاتره ځوانان الکان جی نه کوي هغه خلک دي چې مور او پلار ورته بار د کنسرت نه بار ولاړو او د آریانا گرینڈ دغه سندره اوریدلې او د دوران کې دغه 14 دغه ویل کیږي چې دا د کنسرت نه بهر شوی دا او په داسې وخت شوی دا چې خلک کنسرت په ختمېدو نو دوه درې سندره پکې پاتې وي نو خلک رو رو بهر راوتل شروع شي چې مونږ د رش نه بچ شو چې کله کنسرت ختمي نو زه په خپل هم د وخت کې د لندن په یو سټیشن ولاړم او یو دوه درې منټه کې مې ټرین دی مانچسټر ته هلته روان یم هسپتال ته به هم ورځم او د دغه ځای ته به هم ورځم د پېښې ځای ته نو ستاسو اوریدونکو سره به نور تازه معلومات هم شریکوم.
سمه ده. عادل شاه صاحب د ذمهوارۍ په باره کې څه معلومات لرې چې آیا چا تر اوسه قبول کړی دا او کنه څه خبرونه راغلي دي کنه؟
په دې کې څه خبرونه خدا سره راغلي دي چې داعش اسلامیک سټیټ چې ورته وایي ترګر تنظیم دی هغه ریپورټډلی د ذمہواری قبول کړی دا خو تاسو اوریدونکو د پاره به دغه وایو چې په دې ځای کې تر اوسه افیشلی یا سرکاري توګه ماندی نه د برتانیې حکومت نه د برتانیې پولیسو د دغه ریپورتونه تر اوسه کنفرم کړی دي تصدیق کړی دی چې واقع دغه آیسس کړی دی هغه دغه وایي چې مونږ پلټنې روانې دي نه د دې په اړه څه وایي چې سرکاري توګه ماندی چې ذمہواری چا قبول کړی ده او نه تر اوسه دا وایي چې دغه ترګر یا سوسایډ بمبر سوکو د کم ځای سره تعلق او جنس سو عمر سو نو تر اوسه پورې سرکاري توګه باندې تفصيلات په دغه اړه نه دي جاری شوي.
سم ده. ډیره مننه عادل شاه صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدونکو تاسو د بی بی سي د خبريال عادل شاه صاحب نه اوریدل چې د برتانی په مانچستر کې 14 شوی د چپکی 20 کسان وشل شوی دي او دغه سي د 500 زیات زخمیان دي.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته کړي او هغه ته ویلي چې دوی هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره د نورو پر ضد استعمال ته د نه پریښودلو ژمنه پوره کړي. په دې اړه تفصیل د رابع اکرم خان نه اورو.
پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل وای هیله لري چې پاکستان به خپل خاوره د نورو پر ضد کارول ته د نه پریښودو ژمنه پوره کوي. د خبرو نوموړي د ګل په ماخام د راولپنډي په جنرال هډکوارټر کې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ملاقات کې کړی ده. د پاکستان پوز د عامو اړیکو د څانګې لخوا جاري شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او امریکای سفیر ډیوډ هیل په دې ملاقات کې د خپل منځي امورو په شمول د سیمې په امنیت خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼې زیاتوي چې په ملاقات د پاکستان پوز مشر ویلی چې پاکستان خپل خاوره د نور ملکونو پر ضد استعمالولو ته نه پریږدي او نه خپل ملک پر ضد داسې عمل زغملی شي. د امریکې د سفارتخانې لخوا جاري شوی خبر پاڼه د ملاقات په اړه وایي چې سفیر ډیوډ هیل په سعودي عرب کې عرب اسلامیک امریکن کانفرنس کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خطاب حواله هم ورکړه چې پکې هغه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خاتمې لپاره د امن امنیت او اتحاد په اړه ټینګار کړی و. د امریکې د سفارتخانې خبر پاڼه زیاتوي چې جنرال قمر جاوید باجوا یو وار بیا دا باور ورکړی چې پاکستان وسوک هم افغانستان کې برید کولو یا د برید منصوبه بندي کولو لپاره خپل ځمکه د کارولو اجازه نه ورکوي. دا ملاقات په داسې وخت کې شوی چې د تیر اتوار په ورځ امریکایي ولسمشر په سعودي عرب کې د عرب اسلامیک امریکن کانفرنس په موقع په اسلامي ملکونو خپل خطاب کې غږ کړو چې د ترهګرۍ او د سخت دریځۍ پر ضد یو موټی شي او وسلوال دي پټن سيونه جوړولو ته نه پریږدي.
دا ورابه اکرم خان د پاکستان د وفاقي حکومت له لوري د کویټي اتم اگست په ځانمرګي برید کې د وشل شو خبريالانو په کورنۍ عمرستي وشل شو دي. پر دې محل چارواکو ویلي دي چې دوی د اغیزمنو خبريالانو ماشومان به یواسین نه پریږدي. په دې اړه نور حال د یوپترین نورو
په
په کوټه پریس کلب کې 13 ورځې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د 8 اگست د کوټ په سیول هسپتال کې په ځانمرګي برید کې د وژل سو خبري اعلانو په کورنیو کې د مرستې چکونه او بشل سول. پر دې محل وایي دستوري ته د وینا کول پر وخت مرکزی حکومت لوري په بلوچستان کې د اطلاعاتو نشریاتو د ادارې ډایرکټر عبدالمنان د کوټ پریس کلب صدر رضا ورېمان د بلوچستان یونین اف جرنالیست صدر خلیل احمد او د خبري اعلانو نور نمائندګانو ویناوې وکړې. په دې اړه به غوښ سو لومړی د بی او جی او په خواني صدر احمد الله ته
زده وفاقی حکومت صدا اپیل کوم چې کم ملګری درد مخ کی په دالس دولس کالو کې دننه په مختلف انسټیډنټس کې دی شهیدان سوې دي یا ټارګټ کلینګ یا په بم دماکو کې نو داغو د خاندانو د پاره هم پکار دی چې د کمپنسیشن اعلان دی وکي او د دې سره برسته پکار دی چې وکي دا خواران ډیر په بد شپوسش دغه مخامخ دی ډیر بد حالات دی د دوی د کشنیانو تعلیم متاثر شوی ده او د دې د روزګار او د معیشت سلسله چې دی ډیر ډیسټرب شوی ده.
ورسته په یاد سوی پیښه کې د ډان نیوز د وزل سوی کیمرامین محمود خان په اړه د ملګری حفیظ الله شیرانی راته وویل
نو دغه پیسې خو چې نن حکومت د وفاقي حکومت له طرفه ورکړل سپی دا خو د محمود نعمت البدل په هیڅ قیمت نشي کېدلی. نه دا بچانو ته د محمود هغه مینه هغه محبت هغه روزنه هغه د پلار سایه خو هغه نشي کېدلی نه هغه ورکول کېدلی سي. خو البته موږ په دې خوشاله یو چیرې هیڅ نو نن دوی ته هغه پیسې ورکړل سپی
د خدای بخښلی محمود خان مشر زوی ابراهیم د خپل 57 په اړه څه داسې راته وژغې دی.
زه د محمود کیمرامین زوی یم. دا زما دوی خوندې دي یو ختیجه ده یو ملایکه ده. زه په 4 کلاس کې یم. زه به سبق وایم بیا د خپل خلکو خدمت کوم. زم سبق وایم زه خپل په خوندم سبق وایم.
پر دې محل د حکومتي رسنۍ ادارې پی آی ډی ډایرکټر عبدالمنان زیاته کړه چې د 8 اگست پیښه نه هیرېدونکې ده.
دا احساس مې چې زه خپل د صحافي برادری کمرونه چي دي دا غو د پاره چې د خپل یو زیار وباسم او وفاقي حکومت په دې شي خبر کم چې د دوی کم کورنۍ دي او متاثر شوي دا غو د پاره څه امدادي تور مدد وکړل سي. د الله تعالی شکر دی چې دا زما زیار ځای ونیوي او هغه ورځ رااله چې ما دوی ته د دوی فاملیانو ته چې دا چکونه په لاس ورکړه.
د دوی ورته چې 13 کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې پر وکیلانو باندې یو ځانمرګي برید شوی و. په برید کې د دوه خبريالانو محمود خان او شهزاد خان په ګډون د اویاو څخه زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وو او لویه برخه د وکیلانو وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرنده په خبر پریس کلب مخې ته قبایلی زده کوونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او اف سی آر پر ضد احتجاجي لاریون وکړ او د پولیټیکل انتظامیه خلاف یې شعارونه ورکړل. هغې د قبایلی زده کوونکو لپاره وظایف او نور اسانتیاو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان نه ورو.
دا ګل پورس قبایلیز د کونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی په ضد احتجاجي لارون وکړو او وختنه کوله چې هغه چارواکو خلاف دي کاروایی وشي. د چا په امر چې لنډی کوتل کې په یو پور امن احتجاج تشدد شوی وو. د احتجاجي لارون مشري د قبایلیز د کونکو د اتحادی مشر شوکت عزیز کوله. دا لارون رستو شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل
او بیوروکراسي ته زمونږ دا پیغام ورکو چې تاسو د قبایلی سټوډنټانو طالب علمانو ته پروټیکشن چې نشي ورکول د دې د باو کولو کوشش مکوي او دوی چې کم اویرنس کم مش ویژن د قبایلو کې د ایجوکیشن د تعلیم او د امن در وسو د دې کې ورته هډلز ما جوړي گئی.
دا شان یو بل قبایلی د کون کی چې لنډی کوتل خیبر ایجنسی کې په احتجاجي لارون کې ګډون کړو. مشال ریډیو ته وویل چې د دوی پرمن لارون باندې ځای انتظامی هوایي ډز وکړي او په تشدد کې ځین احتجاج کون کی هم ټپيان کړل.
امیر افریدی زمان هم ده زه خبر جنسان تعلق ساتم. نن څلور ورځې مخکې موږ د سکالرشپ حواله سره پوره من احتجاج وو. په دې دوران کې پولیټیکل انتظامیا د مذاکرات لار بای پاس کا او ډاره کې په سټوډنټانو باندې فایرنګ وکړو او د کلاشنکو په وار باندې څلور سټوډنټان زخمیان کړل.
د احتجاج کوونکو د پولیس سره خبرو اترو نه پس په دې باور احتجاج ختم کړو چې د پښتونخوا گورنر باید د ذمہوار چارواکو خلاف کارروایی کوي او دوی ته باس کلاشنکو او نور اسانتیاګانې ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
تمه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې په 15مه په برسلس کې د نیټو غړو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته تازه دمه زرګونه بهرنیو سرتیرو د لیږلو بحثونه هم روان دي. په دې اړه زموږ همکار مصطفی صدیقی په افغانستان کې د نیټو سازمان د لوړ پوړي ملکي استازي سره ځانګړې مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې افغانستان د نیټو لپاره څومره مهم دی. نو هغه وایي
NATO has been in Afghanistan since 2003.
NATO له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې واوز موږ ژمنه هم دغه هیواد په اړه غښتلې ده. تیر کال په ورسا غونډ کې موږ په دریو ټکو موافقه ته ورسیدلو. لومړی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او بنسټونو د مشورې، روزنې او مرستې لپاره له 2014 میلادي کال وروسته زموږ د غوڅ ملاتړ د ماموریت دوام. دوم په دوزر شلم کال کې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل دوام او دریم له افغانستان سره زموږ د سیاسي او عملی همکاریو پیاوړي کول. نو په همدې اساس په افغانستان کې د ناتو اوږدمهاله ژمنې هم د دغه هیواد د امنیت او هم زموږ د خپل امنیت لپاره مهمې دي. دا به یقیني کړي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم امن پټنځای نه ګرځي او یو باثباته هیواد بشي.
امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو متحدان اوس وخت افغانستان ته د زرګونه اضافي سرتیرو په لګلو بحثونه کوي. آیا تاسو د پوځیانو د شمیر په اړه پوهیږئ او تمه ده څه وخت افغانستان ته ولېګل شي؟
Yeah, discussions are ongoing amongst allies and partners on the future.
هو د غوڅ ملاتړ ماموریت دراتلونکي له هغې ډلې د سرتیرو د شمیر په اړه د ناتو د غړیو او متحدانو ترمنځ بحثونه روان دي. زه تمه لرم چې پراتلونکو اونیو کې ځینی پرمختګونه وشي. خو اجازه راکړئ تاسو ته ډاډ درکړم، په دې ټکی ټینګار مهم دی چې موږ به خپل جنگي ماموریت تلکه چې ایساف بیا نه ګرځو. لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی د ناتو په کانفرنس کې د ویډیوي پیغام لاري ویل، دا د اصلاحاتو په لور د افغانستان له حرکت د ملاتړ په برخه کې مهم دی. ډیره مهمه ده چې دا ماموریت په سمه توګه تمویل شي، څو وکولی شو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مشورې، روزنې او مرستې کار په ښه ډول مخته بوزو. په خاصه توګه د افغان ځنګړي ځواکونو روزنه او له هغوی سره مرسته ډیره مهمه ده، څو وکولی شي د افغانستان د ثبات لپاره په اغیزمنه توګه ګام پورته کړي او له ترهګرو سره مبارزه وکړي. دا د افغان حکومت د لارې له نقشې سره ډیره ورته ده. خو اجازه راکړئ چې تاسو ته ډاډ درکړم د ورځې په پای کې یوازي او یوازي سیاسي حل لار کولای شي په افغانستان کې تاریخوالي ته د پای ټکی کېږي.
طالبانو په افغانستان کې د منصوري عملیاتو په پایل سره خپل فعالیتونه زیات کړي دي. فکر کوي افغانستان ته د زرګونو اضافي بهرنیو سرتیرو لیګل به په روان جنگي فصل کې د طالبانو فعالیتونه مات کړای شي؟
په افغانستان کې امنیتي وضعیت ننګون کيده او مونږ لری نه بولو چې جنگ لا پسې سخت شي. خو افغان پوځیانو خودلې چې په پوره اعظم او میړانه سره خپل خلکو دفاع کوي. هغوی د افغانستان د خاورې ډیره برخه په کنټرول کې لري او د 2/3 برخې امنیت ټینګوي. تیر کال افغان پوځیانو د ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو له اتو لوی هڅو مخه ونیوله. هغوی هم دراز دې کار ته دوام ورکوي چې طالبان خپل اعلان شوی هدفونو ته ونه رسیږي. د بیلګې په توګه تیره اونۍ افغان پوځانو په شمال کې د قلایزال ولسوالي بیرته له طالبانو ونیوله. اجازه راکړئ چې زیات کړم، د غوڅ ملاتړ ماموریت به لا پسې هڅې زیات کړي چې افغان پوځیان د خپل هیواد د باثباته کولو لپاره مثبت اغیز ولري.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د نیټو سازمان د لوړ پوړي استازي کورنلیوس زیمرمن مرکه اوریدل چې زم همکار مصطفی صدیقی ورسره کړی و. او اوس بلاړ شو د یو بل ریپورت طرف ته. د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو د خزو 15 کسیزه ډله د سولې د تبادلې پروګرام کې د ګډون په غرض د کابل په 15 وسنۍ دوره ده. په دې پروګرام کې به د سیمې د امن په اړه د خزو پر رول خبرې کیږي. دا 15 کسیزه ډله د افغانستان یوې غیر سرکاري ادارې چې د سولې او جمهوریت په لړ کې د برابرۍ په اړه کار کوي په بلنه تللې ده. په دې اړه نور حال درابی اکرم خان نورو
مشال ایډیو سره په خبرو کې د دې پلاوی یوې غړیو د پېښور پوهنتون پروفیسر سمینا فریدی اوی چې په دې 15 ورځنی پروګرام کې به د ترهګرۍ او سخت دریځې له منځه وړلو او د سولې په اړه خبرې کیږي. سمینا فریدی په وینا چې سوله راوستلو لپاره ضروری ده چې ښځې په دې عمل کې شامل کړي شي او هغوی خپل رول ولوبوي. ولې چې ښځې امن غواړي؟
د پاکستان او د افغانستان منځ کې چې کوم حالات دي، کله دا ډېر زیات وسایل پاتې شوي دي. لکه دوره دي لکه شانې خوي نو بیا موږ ګورو چې په درېمه ورځ باندې حالات خراب دي او چې نارینه ته کیسه تم سو پاتې باندې موږ خو امن نه کړو ځانو موږ کوله ځکه چې ډیر زیات ضروری دی چې کې نه جنانه په دې عمل کې شامل شي د امنیت لپاره او دي خپل برکول کې دا ادا کړي د دې لپاره دا یو پیس ایکسچینج پروګرام دی
د خزو او د بشري حقوقو مبارزه سنې جذبای چې په دې پروګرام کې به د دوړ ملکونو خزې د سولې لار لټوي
د انسان په نظر ګوري نو خزې ته د دې شی نه متاثر دي او د ځانونو د ځانونو په مختلف شکلونو کې کاغه یو عام دغه د ګریز د دې وطن کې هغه بیا مور دا کلی دا کښې دا د خپل په هر ځای کې کوم نه پاره باندې اثر دی چې هغه څه کور شو چې هغه بچي مرګي وي چې هغه روز یا پلا څنګه دي او کله هغه وطن ته ځان دي نو دې موږ دا څه وکړې دي چې د خپل حواله شي چې کوم دي دا ویرا مخ کې شو وی خبرو کې امن پکار دی چې پکار دی وی څه کړی دي
د دې ډلې یو بل غړی او سیاستواله جمیله ګلانی وای دا ګړم چې تر څو خصه د سولې په لړ کې خپل رول ونلو بوي نو تر هغه سولې نشی راتلی اغلی جمیله ګلانی په وینا چې د سولې په خاطر خصه له په سیاسي توګه یو ځای کېدل وی
تاریخي تور باندې سره د جګړې څخه پاتې شوې دي او تاریخي تور باندې خصه چې دا د امن او د سولې پیغام همیشه ورکړي خزه چې وی هغه بچی پیدا کوي او هغه د بچی لپاره د دنیا کې امن او سوله غواړي نو هغه د جګړې چې کیسه نه ده او هغه په کې د ټول نه زیات هغه باندې اثر کوي نو دا چې تر څو خزه راپانه شي نو دا جګړه ښکاري نه شي دا به
د افغانستان د غیر سرکاري ادارې کوالټی فار پیس اند ډیموکراسي یو چارواکي رکیه تبسم وای چې دوه ملکونه د تره غری او د سغدري زیخ کار دي غواړي چې خزه د سولې په لړ کې د خپل برخې کردار ولوبوي دا زیاته وی داسې حل سلی هر وخت په کار دي او د تجربو نه ګټه تر لاسه کول په کار ده زما په خیال دا یو ښه موقع ده او په دې ځای ختمېدل نه دي په کار او راتلونکي کې هم د سولې په حق لا که داسې د تبادلې پروګرامونه وي او د دواړو خواوو د سولې فعالان خپلې تجربې شریکوي او یا چاته یو ټولنې ته یو حل ترلاسه شوی وي نو ماته ښکاري چې دا به د دواړو ملکونو د سولې فعالانو لپاره خپلې تجربې د شریکولو په اړه یو ښه پلیټ فارم وي نو بالاخر دې نه به د دواړو ملکونو د سولې په اړه په هلو ځلو ښه اثر پرېوځي
د یادو فعالانو په وینا چې د ترهګرۍ او سخت دریځې په اړه خپلې تجربې شریکولو سره به ښځې د سولې لپاره مهم رول ولوبولی شي
د امریکا ولسمشر د اسرائیل له وزیر اعظم سره په کتنه کې ویلي چې له ایران سره اټومي موافقه یو غمی سبب ډونلډ ټرمپ په عین حال کې ویل چې ایران به هیڅکله اټومي وسله جوړ نه کړی شي تفصیل د اسمت ساروان نورو
اسرائیل ته په خپل لمړني سفر کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ له ایران سره پر اتمی موافقه چې په 2015 میلادي کال وشوه انتقادونه وکړل ترامپ په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په کتنه کې وویل له ایران سره اتمی موافقه سبب شو چې دا هیواد ځان خوندي احساس کړي او په منځني ختیځ کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ وکړي ایران د امریکا د قدردانۍ پر ځای ځان لا زړور احساسوي شاید داسې پوه شوی وي چې ښه معامله وه او هر وخت تکرارېدی شي باور ولري بیا داسې نه شي کېدی په هر حال دا یو ناورین و چې امریکا په دې معامله کې شامله شوه ډاډه اوسئ چې ایران به هیڅکله اتمی وسله ونه لرلی شي ډونلډ ترامپ له سعودي عربستان اسرائیل ته لاړه او مخکې تر دې چې د اسرائیل له صدر اعظم سره وویني د دغه هیواد له ولسمشر سره ولیدل ټاکل شوی دی چې ښاغلی ترامپ په اسرائیل کې دوی ورځې پاتې شي او نن سه شنبه د فلسطین له مشر محمود عباس سره وویني د امریکا ولسمشر اسرائیلي مشرانو ته ډاډ ورکړ چې د دوو هیوادونو اړیکې به تل پاتې وي پر ایران د ډونلډ ترامپ له انتقادونو سره په یو وخت پروند ایران ولسمشر حسن روحانی د ریاض غونډه به معنا وبلله ښاغلی روحانی د ولسمشر په انتخاباتو کې له بری درې ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ یوې خبرې غونډې ته وویل ستر قدرت ته د پیسو په ورکړه له تروریزم سره مبارزه نشي کېدی د روحانی اشاره د امریکا او سعودي عربستان ترمن 200 میلیارد ډالری قراردادونو ته وه د وویل له ایران پرته څوک په سیمه کې ثبات نشي راوستلی
چه کسی میتونه در این منطقه ادعا بکنه
څوک په دې وخت کې ادعا کولی شي چې له ایران پرته به د سیمې ثبات وساتلی شي څوک ادعا کولی شي چې به ایران به په دې سیمه کې بشپړ امنیت ټینګ شي
دیگه کامل مستقر خواهد شد
د سعودي عربستان په غونډه کې د 55 هیوادونو مشرانو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ایران د تروریزم اصلي ملاتړی وباله. ویل دغه هیواد له لبنان تر عراق او یمن پورې د سختدریزو ډلو او یاغیانو مالی ملاتړ کوي. د ټرمپ له څرګندونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل د امریکا متحده ایالاتونه او سعودي عربستان باید په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو پر ځپلو کار وکړي چې د په وینا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان حمله په اروپایي هیوادونو کې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. د بوریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
د برتانیا پولیس وای په مانچستر کې تر یو سټیډیم د باندې په سوي 14 کې لږ تر لږ 22 کسان وژل شوي او 95 نور ټپي شوي دي. د مانچستر پولیسو په لومړي سر کې ویلي وو چې دوی دا یو ترهګري پیشه بولي. د پیشه بیګال هغه ورسره شوی چې په مانچستر سټیډیم کې د موسیقي تر یو پروګرام ورسره خلک ستنې ده. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډیوډ هیل وای دوی هیل لري چې پاکستان به خپل خوره د نورو پر ضد استعمال ته د نه پرشدلو ژمنه پوره کړي. د خبره نموړي د دوشنبه په ورځ نه وخت د پاکستان نی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجا سره د لیدو کتو پر مهال کړي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر به نن په ماسکو کې د 25 هیوادونو په امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې به پر سیمه ییزو مسلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیم کې د داعش د فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي هم خبرې وشي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره لاسلیک شوی اټمي تړون خطرناک بلل دي. ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا خبره د دوشنبه په ورځ نه وخته په بیت المقدس کې د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو کتو پر مهال کړی. د هغه ویلي ایران به خامخا د ترهګرو او ملیشو مرسته او د اټمي وسلو ترلاسه کولو هڅې پرېږدي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو پر هغه غونډه نیوکې کړې دي چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کې ګډون کړی. ولسمشر حسن روحانی د دوشنبه په ورځ خبری غونډې ته وویل چې په سعودي عرب کې تر سره شوې د غونډه یو بې معنا ننداره و.
او ریدونکو لند خبرینم د بوریوال کاکړ نوارې د لوسو په اسلام آباد کې د رفت انجم نوارو چې پاکستان سنو رسپانو په خپل اداریو کې سلیکلې دي.
ایکسپریس رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے د پوسټ خلاف په سوشل میډیا منفی پروپاګاندا کوونکي دویش کسان نیول دي او د دې نه تحقیقات مکمل کړي دي چې پکې ځینې د سیاسي ګوندونو د سوشل میډیا څنګه غړي او نور کسان شامل دي. او ویل کیږي چې په چا جرم ثابت شو نو د سایبر کرائم ایکټ لاندې ورته سزا ورکړل کیږي. ادارې وایي چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ په یوشتمه صده کې د خپل رائے اظهار کولو یو غیر معمولی وسیله ده، کومه چې ځینې عناصر په غلطه توګه استعمالوي خو ځینې دا د دوستۍ، خیر سګالې او د اړیکو ذریعہ ګڼي. اداری پوینا د ملکی سلامتی چارواکو ته د دغه ناصرو نه خبردار کیدلوی کوم چې د سوشل میډیا غلط استعمال کوي او د دې د لارې د پوسټ خلاف پروپاګاندا کوي. اداری زیاتوي چې په ټولنیزو رسنو د حکومت نه اهله بد انتظامی د مسلو حل کولو کې په ناکامۍ کې دو چې کوم تنقید کیږي د یو تعمیري او جمهوریت عمل دی. خو اعلی چارواکو ته د سوشل میډیا د زیان رسون کې نه بلکې تعمیري اړخ ته قتل پکار وی او په دې مکمل بندیز لګول پر ځای به د دې سارې نه کول یقیني کول وی چې دا شاند کامی سلام مت او انساني مشترکه ګټو ته نقصان رسوونکو خلاف سخت قانوني کاروایی وشي. اداري اخر کې وایي چې څوک د سوشل میډیا غلط استعمال کوي هغه ته خواص ته او غوښتل پکار ده چې دا حساس ویب پاڼه د انسانيت جذبې، دوستۍ او علمی هلو ځلو لپاره استعمال کړي، د چا د نقصان لپاره نه. ټولنیز رسنۍ طاقت او بدلون لپاره استعمالول پکار دي ځکه چې د دې د لارې کامی او انساني خدمت مثبت اړخ خوراول په نړۍ کې چرته هم جرم نه دی. جنگ رسپاړه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د وفاقي بجټ تیارې پر لړ کې یو غونډه کې ویلي دي چې حکومت پر راتلونکي بجټ کې د عام ولس ترقی او په خیر ښېګڼې خصوصي توجه ورکوي. اداري په وینا خزانه وزیر زیاته کړه چې پاکستان کې به صارفین یا اخیستونکو ته د نړیوال معیار مطابق شودو او نور د شودو نه جوړ مصنوعات ورکول یقیني جوړوي. اداري وایي چې په دې غونډه کې خبره هم باور ورکړه شو چې پرادونکو بجټ کې به هیڅ یو نوې ټیکس نه لګوي، کوم چې یو ښه خبره ده. خو په تیر وختونو کې په ټیکسونو کې زیاتوالی رجحان وو د سلوجه چې په عام ولس د ګرانې بوج وو. ادارې زیاتوي چې په کال کې وخت په وخت بجلی، ګیس او پېټرول قیمتونه زیاتولو سره په ملک کې ګرانی وي. تعلیم او صحت تر دې حد پورې ګران شوی چې د غریبې طبقې محرومې ورځ تر ورځې زیاتېږي. ادارې خره کې وایي چې د ټیکسونو هدف پوره کولو او د ملاوت نه پاک سیزونو په خرڅولو کې کرپشن خنډ جوړ دی. پرادونکو بجټ کې په دې اړه د سنجیده ګامونو تکول ضرورت دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اف پی خبری ایجنسی لیکي چې په پاکستان کې د سایبر قانون لمخه یو شمیر سیاسي کارکونکو د دې لوجې نیول شوې دي چې د دایهواد په پوزي نیوکه کولې. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې د افغانستان مرستيال ولسمشر رشید دوستم ډېر په بیړنې توګه د تیرې جمعې په شپه ترکی ته تللې ده. په نوموړي په کابل کې په سیاسي مخالف د جنسي تیرې کولو تور ده. په دې اړه تفصیل د مجید بابر نورو.
ایف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د ټولنیزو میډیا د هغو فعالانو د گرفتارۍ موضوع راخسته ده چې په دې نږدو کې د دې لوجې نیول شوي چې د دغه هیواد په پوځي انتقادونه کول. په دغو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي درویشت کسان هم نیول شوي. ایجنس ته د یاد ګوند ویاند ویلي دي چې عمران خان به هغه قانون په عدالت کې چیلنج کوي چې له مخې دا او نور فعالان نیول شوي دي. ایجنس زیاتوي چې دا ټولې گرفتارۍ د متنازع سایبر کرایمز قانون له مخې شوي دي. د یاد ګوند ویان فواد حسین چودھری وای چې د دین علاوه د دوی کارکونکو ته غواخ شوه چې نورې کارویانی به هم کیږي. د ایجنس په خبره د دې سیاسي کارکونکو نه علاوه یو ایوارډی افتا پاکستانی خبريال طه صدیقی هم ویلي دي چې د تحقیقاتي ادارې اف ای ای له خوا ورته د تیر دیارت پورز د ټلیفون لاري ویل شوی چې په ذاتی توګه د یاد ادارې دفتر ته حاضر شي او په ټولنیزو پاڼو دي د خپلو فعالیتونو په اړه تفصيلات ورکړي. اجان زیاتوی چې که هم د تیر کال د اگست په میاشت کې د دغه هیواد پارلیمان یاد متنازع قانوني بل منظور کړي، خو د بشري حقوقو فعالانو هغه وخت ویلي وو چې د دې قانون احاطه ډیره پراخه ده او لوجبه د بیان ازادۍ محدود شي. بلخوا امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپل یو راپور کې د افغانستان د مرستيال ولسمشر رشید دوستم ترکی ته په بیړنې توګه د تګ موضوع راخسته ده. د ایجنس په خبره ښاغلی دوستم وار لمخه په کابل کې د جنسي تیري د پلټون لاندې وو. د هغه یو سلاکار ایجنس ته ویلي دي چې دوستم ترکی ته د صحي معاینې لپاره تللی دی، خو په کابل کې د بشري حقوقو ادارې وایي چې درې شپېته کلن دوستم افغان حکومت سره د یوې معاملې له لارې جلاوطن شوی دی چې په هیواد دننه د جنسي تیري په اړه د مقدمو نه ځان چکړي، خو په هغه باندې تر دا مهال کومه مقدمه نه ده جوړه کړل شوې. د ایجنس په خبره که هم افغان حکومت په دې اړه په رسمي توګه سندي دی ویلي، خو د راپورونو له مخه د دوستم سلاکارانو د ولسمشر اشرف غنی سره په دې موضوع ملاقاتونه کړي دي.
دا مجید بابر ډان رسپانه لیکي چې سمو د وړاندې په لاهور کې یو زده کوونکی خدیجه صدیقی د خپل سبق ملګری زخمی کړی و. د دې پیښې وروسته اوسم خدیجه صدیقی د نفسیاتي مسلو سره مخ تر. رسپانه لیکي حکومت خدیجه صدیقی ته د انصاف ورکولو پرځای دغه مبینه مجرم ته د کلنی امتحان ورکولو اجازه ورکړې ده چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو سرغړونه سرګندوي. د ادارې ځینې نورې برخې د یوې لنډې دمې وروسته اورو. ډان وسپانه په خپل اداریه کې لیکي په پاکستان کې په خصو د تشدد بیلابیلې پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې له غیرت سره تړلې جرمونه پلان شوي وشنې او د تیزابو شیندل شامل دي. رسپانه له پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي خدیجه صدیقی په اړه لیکي، تیر کال په لاهور کې په یوې زده کوونکي خدیجه صدیقی خپل د سبق ملګري دیرشت واري د چاکو ګزارونه وکړل. خدیجه صدیقی په دې پیښه کې خوندي پاتې شوه، خو د زخمونو ګنډلو لپاره ورته 200 ټانکې ولګول شوې. رسپانلی کې داونه خدیجه صدیقی ته معلومه شوه چې پر دې حمله کوونکي به هم لاغې سره یو ځای کلنی امتحان ورکوي. پر خدیجه صدیقی مشکوکه حمله کوونکي چې د یو وکیل زوی دی د 2015 کال په دسمبر میاشت کې عدالت په ضمانت پرې خوده وو. رسپانلی کې پرته لدی چې عدالت د خدیجه مجرمانو ته سزا ورکړي، خو دغه مبینه مجرم با لاغې سره یو ځای امتحان ورکوي. رسپانلی کې دا کار له ناانصافۍ سره سره د متاثره ښځو د احترام او همدردۍ د نه کولو سرګندونه کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2018 کال په ریپورت کې ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې له 2500 څخه زیاتو ښځو سره تشدد شوی دی. دا شمیرې د دې سرګندونه کوي چې د ښځو پر ضد تشدد کې کوم مهم کموالی نه دی راغلی. د دې ترڅنګ د ښځو پر ضد د تشدد په اړه ریپورت دا غوښتنه هم کوي چې باید د حکومتدارۍ طریقه کار او د ښځو د خوندیتوب نظام پیاوړی کړل شي. روسپانلی کې پر خدیجه صدیقی د حمله د ویډیو په شمول د بیلابیلو ثبوتونو مخې ته راتلل وروسته باید د هغې پیښې سره انصاف وکړل شي او مبینه حمله کوونکي آزاده پرې نښودل شي. روسپانلی کې داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې ځینې خلک د دې کیس په نتیجو د اغیز اچولو هڅه کوي. ډان روسپانه د ادارې په آخره کې لیکي، ریاست د ښځو خوندیتوب 2018 کال په څیر د قوانینو عملي کولو سره د ښځو پر ضد د تشدد مخنیوی وکړي.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
په سلور نیم بجو. په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ایچ چارواکي وایي چې مردم شماره کې بې کوره کړل شوي خلک به په خپلو سیمو کې شمیرل کیږي او په دې لړ کې د شماریاتو محکمې سره غونډې هم کړې دي. د یادې ادارې چارواکو دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د قبایلي سیمو مشرانو ځینې ټولنې تر اوسه پورې شکایت لري چې زیاتره قبایل د هیواد په نورو برخو او کیمپونو کې ژوند کوي او دوی به په هغو سیمو کې نه شمیرل کیږي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس په دې رپورټ کې اورو.
په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل ظهور وایي چې د هغه سیمو 90% پورې بې کوره کړل شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي او 100,000 پورې کورنۍ اوس هم په کیمپونو کې دي. د ده په خبره سرشمیرنې لپاره یې د بې کوره کړل شوو کسانو معلومات راغونډ کړي دي او دا به د شماریاتو محکمې سره شریکوي. اف ڈی ایم ای چارواکی عادل ظهور وای چې په مردم شماری کې بے کور کل شو کسانو د مسلې حل لپاره هر ځاینه معلومات راغونډوي. خو د شمالي وزیرستان ځینې علاقو بے کور کل شوي خلک تر وسه پوری په کیمپونو کې میشتي. د شمالي وزیرستان ملک غلام د چارواکو شمیرو سره اختلاف لري او وای چې تر سلويخت زرو نه زیات کورنۍ خپل سیمونه بهر دي.
د دې ځای چې کله تاسو واپس کړئ تاسو د پاره مونږ بیا حالت د مردم شماري کا سان یو ټیم او تاسو مردم شماري کا وی خو مونږ د دې خبره نه مطمئن نه یو. اده نه مونږ څه تسوای نه په دې خبره باندې مونږ ډیر تحفظات یو او د دې مردم شماري نه مونږ بالکل داستون د مونږ لري چې تاسو مونږ سره ظلم دې زیاتې دي او تر اوسه پرې 3-4 سال وشول او چې ټول خلکو پاس لاړل صرف د مونږ کوم علاقات کوم ادا پاتې ده.
د شمالي وزیرستان ملک غلام وای چې افغانستان ته کړه شي د هغه سیمو کډوالو د شمیرو لپاره هم اقدامات پکار دي. بلخوا د خیبر ایجنسی د مدني ټولنې یو فعال منظور اپریدی وای چې مردم شماري لپاره په قبایلی سیمو کې په سم ډول تشهیر نه دی شوی ځکه زیاتره خلک به له دې بهیر بے برخې پاتې شي.
چونکی فاټا کې د بجلی مسله ده، الته نت 3G سیستم بند دی، الته بجلی نشته دی، الته کیبل نشته دی، نو تشهیر او ابلاغ الته بالکل زیرو دی. نو پکار دا و چې د مردم شماري نه مخکې په خلکو کې دا اویرنس دا ابلاغ
بلخوا قبایلی خبریال صفدر حیا داوړ وای چې په مردم شماری کې حکومت د قبایلو اندیښنو لری کول لپاره عملی ګامونه نه دی پورته کړی.
فرصت چې کم دی هغه ټول د حسابوي 33 لک اوسه پورې خو خلک وای موږ فرصانو نه دا ورتل چې دا یو کرور نام پر دې دا پات نو بیا دا اوس تم کې ډیر اهم پته وو پته چې کته وګوره دا کم اوسه فاټ ریفارم خبره کې دي یا نور څه به سره زم کېدلو خبره کې دي نو دا چې با ان اف سی واز پر باندې روپۍ ملالي نو دا پته چې نه لګي نو آیا څنګه به پلانینګ کې چې نیکست د پارا د ترقی د وطن د ترقی د کوم د ترقی
د قبایلی سیمو مشرانو او مدني ټولنو فعالانو په داسې حال کې خپل اندیښنې تکرار کړي چې د مردم شماري دویم پړاو د زیارت پوره سرته رسیږي. په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړی پړاو د مارچ په 14 نیټه شروع شوی وو. په دویم پړاو کې د هیواد 8 ضلعو او په قبایلی سیمو کې سرشمیرنه کیږي. په پاکستان کې 19 کال وروسته سرشمیرنه ترسره کیږي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دار په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجلک د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو یوې ادارې کډز رائټس انډیکس ویلي د ماشومان حقوقو لپاره د ټاکلي معیار په فهرست کې پاکستان په نړۍ کې په یو سل شپږ درشم نمبر راغلی دی د یادې ادارې په رپورټ کې ویل شوی دی چې پاکستان کې د تیرو کالونو په څیر اوس هم د ماشومان حقوقو تر پښو لاندې کیږي د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو وایي په پاکستان او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ماشومانو لپاره د جوړ شوو قوانینو نه عملي کېدو له وجې د هغې حالت ورځ تر بلې خرابیږي خو بیا حکومتي چارواکي دې برخه کې د یو شمېر ګامونو پورته کولو ادا کوي تفصیل د یوې تفصیل په دې رپورټ کې اورو د ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو ادارې کډز رائټس انډیکس په خپل کلنی رپورټ کې ویلي د ماشومان حقوقو لپاره د ټاکلي معیار په فهرست کې پاکستان په نړۍ کې په یو سل شپږ درشم نمبر راغلی دی یادې ادارې په خپل ویبپاڼه په سګنی رپورټ کې ویلي د رپورټ جوړولو لپاره پنځه معیارونه ټاکلي وو چې پکې د ژوند صحت تعلیم تحفظ او د ماشومانو حقوقو لپاره ماحول برابرول شامل وو دا چې په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ماشومانو حقوقو صورتحال څه دی د ماشومانو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې سپارک یو چارواکي جان سیب خان وایي تعلیم د ماشومانو بنیادی حق دی او په خیبر پختونخوا کې شاوخوا شپږشت لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي
د ټولو نغټ خبره دا کنه چې حکومت سیریس نه دی لکه پولیټیکل ویل چې کوم دی نو د ټولو نغټ هارډل پکې دا غږ ماشوم ته د ماشوم حقوق په دیو جن شو ورکړي چې ماشوم څنګه ډیمان نشو کولای ته تعلیم نشواله اوس هم زموږ په ځای په پښتونخوا کې تقریبا 36 لاک ماشومان چې د چا د عمر د سکول د تو دی هغه د سکول نه بار دي ورځ تر ورځ موږ په شهر باندې ځکه چې دلته تاسو د ماشومانو د هر قسم د تشدد کنه نو دې کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي دا غوښته وجه چې موږ غلګه کوالټی ایجوکیشن نشته چې کوم بهتدي نه راځي دا غي وجه دا ده چې ماشومان سکولونه پرې دي او مهنت او مزدوري کې لګي
دغه سي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل سګنی رپورت کې ویلي وو چې تیر کال په هواد کې لماشومان سره د جنسي تیریو تختونه او د وړوکوالي عمر ودونو سره د پاسه سلوړ زره پیښې رپورت شوې دي یادې داري ویلي په 2014 کال کې لماشومان سره د جنسي تیریو پیښې د 2015 کال په نسبت 10% زیاتې شوې دي د ماشومان حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو چارواکي یاسر عرفات وایي په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د ژوند د نورو سهولتونو پرتله د ماشومانو تعلیمي صورتحال کې ښه والی راغلی دی خو سم د ماشومانو لپاره د جوړو شوو قوانینو عملي کېدو ضرورت دی
او ګورنمنت سکول چې کوم دی هغه کې هم انرولمنت یا چې ری ایون پرایوټ سکول نو چې کوم دی هغه ګورنمنت سکول څه ورته
فاتو هغه د سره د پدرو کې نو فاتا کې چې کوم دی څه راوند 6000 د دې انسټیټیوشن دی لیکن انیشل چې کوم سچویشن دی هغه خیچې ښه ډیر ډیر چې کوم دی هغه سکول ته ورته یعنی تقریبا کوم سکول ته چې موږ ته دی والته کې اباوت 40-50 چلډرن چې کوم دی هغه انرول شوی
د قانوني چارو په اکبر هوتی بیا وایي چې پاکستان کې لماشومان سره د ناوړه چلند کوونکو پر ضد سمې مقدمې شوې وي نو په هواد کې به اوس ماشومان تر ډیره خوندي وو
اصل کې مسله دا ده چې د قوانين نفاذ مسله ری په دغه ځای کې بیا کمزورتیا شته چې ایگزیکیوشن یا امپلیمنټیشن مستره قوانینو یو خو اویرنس نشته خلکو ته شعور نشته او کوم مثال خلکو ته شعور شته نو بیا په قوانين کې دومره فلیکسیبلټیز ده چې کم اکیوز دی اغه ته په انویسټیګیشن کې یا دومره کلوز ملو شي چې اغه دې عدالتونو نه رهام شي لدا دې چې لکه د انویسټیګیشن سیستم ټیک نه دی
دا چې د ماشومان لپاره جوړ شوی قوانین تر اوسه په سمه توګه ولې نه دی عملی شوی د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی او صوبایي وزیر شاه فرمان وایي دوی د ماشومان د تحفظ لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړی دي د زیاتوي
مونږه لومبه پروګرام دا شروع کو چې د صدرور باندې کم شوګر ملو د اغه ټول بلډینګ مونږه کنورټ کو چې دا غي نمون کې خود زمونږه کور په هغه کې مونږه په حال د نن درې سو ماشومان چې دا ریسپورټس دا ری تعلیم دا ری سبق دا ری خوراک
هغه ټول مفت دی. هغه ماشومان چې په سړکونو باید ګندونه ټول وي، دا د دې حکومت پروګرام دی، دا دې نه مخکې حکومتونو کې نه دی شوی. دا پروګرام به موږ نورو ډسټرکټونو ته مخکې کوو.
د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي که په پاکستان کې له ماشومانو سره د ناوړه چلند کوونکو پر ضد سمې کارروایانې شوې وي، نو په هیواد کې به اوس ماشومان تر ډیره خوندي وو.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخزي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی زمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھے اور دلشے ددی ترسنگ تاسو پا فیس بک اور پا ٹویٹر باندھے ہم منگا ترائے راکولشے چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو سمره خوښوي. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته، د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې د دې په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته تر دې دمه نصابي کتابونه نه دي ورکړل شوي، چې له امله یې د نوې جماعت د زده کړو نه محرومه دي او په سکولونو کې د کتابونو د نشتوالي تر څنګ نورې اسانتیاوې هم نشته. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري ناورو.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د دوی په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته تر اوسه کتابونه نه دي ورکړل شوي او دوه میاشتې تیرېدو باوجود د نوې جماعت د زده کړو نه محروم دي. د خیبر ایجنسی د جمرود غونډې کلي او تن عرفات پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وایي،
مسله جوړه چې موږ سرکاري سکولونه دي واغه کتابونه لنی راغلی ماشومان واسه ټیم ځای شو، موږ حکومت ته فیل دي چې موږ کتابونه ماشومان راغی کی راولې
او د باډي سید پر دی وای
زمو دا مساله چې سکولونه کولاو شوی دی او کتابونه نشته، دا ولې نشته؟ ماشومان زمو ټول بیکاره شو، بس حالت بخي زیات خراب شوی او شکر الحمدلله سکولونه جوړ شوی خو کتابونه نشته.
او د باډي دی سرکاري سکول استاد اورنګزیب پر دی وای چې په زیاتره سرکاري سکولونو کې نور هم ډېرې نیمګړتیاوې دي.
په دې کې سمدستي په ایمرجنسي ایډ په بنیادونو باندې په دې کې توبه فرنیچر یا نور سازو سامان، هغه سازو سامان چې هغه د ماشومان او استادانو لپاره ضروری دی چې هغه په سمدستي توګه دوته ورکړي شي او د تعلیمي حالت چې کوم دی موږ په مخ کې باندې بوزو.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر وای چې موږ د خیبر ایجنسی د ټولو سرکاري سکولونو دورې پیل کړې دي او چې چرته څه نیمګړتیاوې وي نو هغه ورته پورا کړو. د خیبر ایجنسی خلک وایي چې هلته په دې تیرو لسو کالو کې د بدامنۍ او جګړو له امله د دوی د ماشومانو په تعلیم ډیر اثر پرېوتلی دی او حکومت له پکار ده چې د تعلیم د بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پیچو حمد سرنا پری وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه.
او اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په کورم کې ځای خلک وای چې په سیمه کې د نشې توکو د خرص او استعمال ډیر شوه دي. دوی له حکومت ته د دې پرسې د ګامونو پورته کول غوښتنه کوي. بلخو چارواکي وای چې په سیمه کې به د نشې توکو استعمال او خرڅول په مکمل توګه ختمول لپاره د خلکو سره مرسته وکړي او دی وای چې د خلکو مرسته ورسره هم کول ډیر ضروری ده. په دې اړه د تاریخ اورګزی دا ریپورت اورو.
د میر باغ پټان عبدالخالق مشال لډیو توای په سیمه کې په نشا دروګ دیو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوه دی چې د دې یو غټه و جدادا هلته نشایدو کې په اسانا ملاویږي او هیڅ بندې سپری نشته.
خلکو نشو طرف ته ډېر هجوم لور دی. هغه واجه دا چوکمات په پټی کې پرېږ دی، په دکان کې پرېږ دی، په روډ نه بندې، په کلی کې کور کې نه پرېږ دی، په بازار کې دوکانونو کې پر یخې دی. چارس پوډر دغه د موی علاقې کې اوس اون دی، په هر ځای کې مایسر دی.
یو بل اوسیدونکی فضل جان وای په منځني کورما کې یو شمیر سیمې داسې دي چېرته کې د نشایي توکو تولید شته او هلته کچاک هم شته خو د مخنیوي لپاره حکومتي هلې ځلې نشته.
دلته ښه کلي هم خرڅېږي او کلي هم کېږي او کلي هم خلک استعمالوي، حالانکه حکومت یې څه اکشن نه پخلي. حکومت ته پکار دی چې ډایرکټ اکشن په اخلي که هر څوک دغه کې ملوث وي.
د منځني کورمې مرستیال پروتوکول جن عرفان علي وای په دې وخت هلته د نشه یي توکو د کاروباریانو او کچا کوونکو د نیولو لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې تیزې کړې دي.
انفارمیشن راغلی سمه دا شوې ته د بکې دي شیلم کې ویم ته پینټل سټیجن د کورنو برامت کړی په پټو کې تقریبا 2-3 کروڑ بومال سوزولې ده. دا شته چې ما خربانې چړو لغم نیولې دي، کسان هم لرښنه دي مختلف ځینو کې ارست کړی دي. موږ ته چې څنګه انفارمیشن راځي
مرسال پټیکل جن عرفان علي د کور مله خلکو هم غختل چې د نشایي توکو پاړه کله چا سره سم معلومات وی هغه دوی له دوی سره شریک کړي چې پر زید پر وخت اقدامات وکړي. طارق رغزه مشال ریډیو پېښور.
پام کوا یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
الیک چې تیر دی نه باسي. پام کوا
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی پام کا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اوري اوس د خبرونې په اخره کې د مدثر زمان په واسه کې دا سندره اورو.
زر سواد کم عشق زر تباد کم عشق زر سواد کم نور بدر تسوائم نور بدر تسوائم عشق زر تباد کم عشق زر سواد کم نور بدر تسوائم نور بدر تسوائم سمرچ غم نو راکڑ پخندا کتا سمرچ در دورا راکڑا پخندا کتا سمرچ غمونا راکڑا پخندا کتا عشق وار خطا تکم عشق پا چڑا تکم نور پتر تسا وائمزا نور پتر تسا شرم پارا دیوانو سورک شما رون پا جہاں